پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری مجله پی یو استودیو ده. دا سر موضوع مو دا ده چې د ازادي رادیو د هغه څلور سوال لنجمنو بندیانو لیست ترلاسه کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته له هغې د خوشي کېدو فرمان ورکړ چې د مشورتي لوی جرګې لخوا یې سپارښتنه د خوشي کېدو وشوه. همدارنګه د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې په پرتو خنډونو هم غږیږو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
یونما وی روانه اونۍ د بین الافغاني مذاکرو د پیل ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي چې ښکېل خواوې باید د سولې هڅې ګړندۍ کړي. د امریکا ولسمشر وایي واشنگټن به هڅه وکړي چې راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې پر ایران بندیزونه بیرته فعال کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د دوی چارواکو په قطر کې د طالبانو له سیاسي کمیسیون سره وکتل. یوناما ویلي چې چارواکو یې روانه اونۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیلېدو ملاتړ ښوولی دی. یوناما په خپل یوه ټویټ کې تېره شپه ویلي د مذاکرو لپاره د زمینې برابرېدو لپاره د تاوتریخوالي کمولو ته اړتیا ده. د افغانستان حکومت ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې یو خنډ د پاتې څلور سوه طالب بندیانو په خوشي کېدو کې اختلافات بلل سوي. مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو په خوشي کولو سلا وکړه او حکومت تیره پنجشنبه د دغو څلور سوه بندیانو د خوشي کولو لړۍ د اتیا بندیانو په خوشي کولو سره پیل کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ښکېلې خواوې باید د سولې هڅې ګړندۍ او هر څومره ژر چې امکان وي بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمي خلیلزاد دا خبره تېره شپه د هغو ټویټونو په دوام لیکلې چې پکې یې د مرکچي هیات پر غړي فوزیه کوفي سوی برید غندلی دی. خلیلزاد لیکلي پر میرمن کوفي برید د هغو کسانو جرمي او بزلانه کار دی چې غواړي د سولې بهیر زیانمن کړي. نوموړي فوزیه کوفي د ښځو فعاله یاده کړې او ویلي دي چې پر دې ډاډه سوی چې نوموړي سطحي ټپي سوی ده. د ولسی جرګې پر دغې پخوانۍ استازی د جمعې په ورځ د پروان کابل پر لاره په کلکان سیمه کې وسلول برید وسو چې پر لاس ټپي سوی ده. د پکتیا ولایت په ځاځي ایوب ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي تطبیقات وکړل. دغه تطبیقات پرون شنبه ډیورند کرښې ته څیرمه سوې چې پولیو، کمانډو، ضربتي، پولیساتو او هوایي ځواکونو پکې برخه درلوده. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې یو هدف د افغانستان دښمنانو ته پیغام رسول و.
د دغه تطبیقاتو اساسي موخه دا ده چې امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس تر پخوا ډېر پیاوړي او قوي دي. دښمن ته یې پیغام دا ده چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په هر حالت کې له دې خاورې څخه به دفاع کوي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم کرښې ته څیرمه د لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې پوځي تطبیقات سوي وو. دا تطبیقات په داسې حال کې چې ډیورند پر کرښه د پاکستاني ځواکونو د تحرکاتو د زیاتېدو او د تاسیساتو د جوړولو په اړه راپورونه خپره سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگټن به هڅه وکړي چې راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې پر ایران بندیزونه بیا فعال کړي. دا داسې اقدام ګڼل کېږي چې شاید د ایران د اټومي تړون د له منځه تلو او په ملګرو ملتونو کې د ډیپلوماتیک کړکېچ سبب سي. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د واشنگټن لخوا وړاندې سوی پرېکړه لیک رد کړ، ولسمشر ټرمپ پرون شنبه خبرلانو ته وویل تاسې به را روانه اونۍ وګورئ چې موږ د ملګرو ملتونو دغه بندیزونه بیرته برحاله کوو. د واشنگټن په پیشنهادي پرېکړه لیک کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید غوښتنه سوې ده. د وسلو د بندیز اوسنی پرېکړه لیک په اکتوبر میاشت کې ختمي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د نیمایي ژوند په ختمولو کې پاتې راغی. د روغتیا نړیوال سازمان په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د نږدې 3 لکه نویو پیښو راپور ورکړی. دغه سازمان ویلي په یوه شپه او ورځ کې 2 لکه 4 نوي زره 210 مثبت پیش بی ساری دی. لدی سر پنالی که پا کرونا ویرس تخته کسان شمیر تر 13 میلیون زیاد سو، لدی جمله تر 14 میلیون زیاد کسان رخصی بی هم دی. تر اوسه دو کووید 19 ناروغی لکبل نجدی ولکه او شپوش 15,000 کسان مرسی بی دی. در امریکا متحده ایالاتونه، برازیل و مکسیکو حق دری هوادونه دی چی دو کووید 19 ناروغی لکبل دمرو شمیر پکی خورا زیاد دی. او د امریکا د ولسمشر دونالد ترامپ کشر ورور د یو او یا کلونو په عمر د نیویارک په یو روغتون کې ومړ. تر اوسه د رابرټ ترامپ د مړینې لامل څرګند نه دی، خو هغه په تیره جون میاشت کې د څه باندې یوې اونۍ لپاره په روغتون کې بستر سوی و. ډونالډ ترامپ پرون شنبه په یوه پیغام کې ویلي، رابرټ یې نه یوازې ورور بلکې ملګری هم و چې خاطرې به یې تل له ده سره ژوندۍ وي. ترامپ د جمعې په ورځ د نیویارک په روغتون کې له خپل ورور سره وکتل او وروسته د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره یې وویل چې د رابرټ ترامپ وضعیت ډېر خراب دی. ډونالډ ترامپ چې اووه اویا کلن دی، خپل مړ سوی ورور یو غلی انسان او د کمو برو سړی یاد کړی دی.
خبرونه مل ازادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. فرانسې له افغان حکومت غوښتي څو هغه درې طالب زندانیان آزاد نه کړي کوم چې د فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ازادي راډیو ته یو امنیتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط د دې 400 کسانو بشپړ نوم لړ ورسپارلی دی. په دې او همدارنګه د سولې د خبرو اترو د پایل د وروستیو هڅو په اړه به معلومات درسره شریک کړو. همدارنګه به په دې چې د افغانستان د سولې لپاره په ځانګړې توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره وروستۍ هڅې څنګه روانې دي او د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې دستي خنډونه څه دي، د پکتیکا ولایت د پوخاني والي او همدارنګه لیکوال او ژورنالیست الیاس وحدت سره مرکه لرو. دا به مو اوري چې وروسته لدی چې د امنیت شورا د ایران پر ضد د وسلوالو بندیز د وسلو د مودي د وسلو د بندیز د مودي له اوګدیدو سره مخالفت وکړ، امریکا اول چراتون کې ونی به یوار بیا د ایران پر ضد د وسلوال بندیز د اوګدیدو هڅه وکړي. دا موضوع هم څېړو کتر پای را سره وي. نور ریپورټونه هم لرو. فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې هغه درې طالب زندانیان آزاد نه کړي کوم چې فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، په خوشي کېدونکو بندیانو کې د هغه څو ترهګرو د خوشي کېدو په اړه ځانګړې اندېښنه لري چې په افغانستان کې فرانسوي وګړي وژلي او دوی له خوشي کولو سره په کلکه مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې ازادي راډیو ته یوې امنیتي سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط د دې 400 کسانو بشپړ نوم لړ ورسپارلې. افغان حکومت لا دمخه ویلی چې دغه 400 کسان چې طالبان په خوشی کولو ټینګار کوي په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوی دي. امید زهیرمل په دې اړه مسائل تعقیب کړی دي. هم د اوست کابل په سټوډیو کې دي. زهیرمل، فرانسوی د دې 400 بندیانو له ازادۍ سره مخالفت کړي، دغه مخالفت په اړه کلمړی نور جزئیات راته وایي.
فرانسه شاید د هغه هیوادونو لړ لومړی وی چې د افغانستان حکومت د هغه اقدام مخالفت کوي کوم چې د 400 زندانیانو په اړه باندې کړه. ولدی وړاندې د امریکا په ګډون د اروپایي ټولنې په ګډون باندې دونو د سولې خبرو د پایل د پاره د افغانستان د حکومت لدې پریکړه هر کله کوي چې 400 طالب زندانیان ازادي. خو تازه د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي اعلامیه کې لدې کار سره مخالفت ښودل دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی دی چې څو هغه درې طالب بندیان چې فرانسویان په افغانستان کې هدف ګرځولي دي خوشي کی اعلامیه کې زیاته شوی په خوشی کېدونکو بندیانو کې د هغه څو تر هغه د خوشی کولو په اړه دوی ډیر اندېښنه لري چې په افغانستان کې د دوی همکاران وژل دي او دوی له خوشی کولو سره په کلکه مخالفت لري.
دا راته وایي چې ازادي راډیو د دې بندیانو بشپړ نوملړ ترلاسه کړی دی. دا یوازې درې اغه نه دي چې فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوی دي. یو شمیر نورو هیوادونو ادباو هم په اصطلاح د یو شمیر نورو هیوادونو ادبا هم په کسانو کې شامل دي چې په وژنې په دې 400 بندیانو کې مجرم پیژندل شوی کسان شته. ازادي راډیو دغه د لیست جزئیات ترلاسه کړی. تاسو سره څه جزئیات دي په دې لیست کې کومه کټګوري کسان دي او څه ډول معلومات لري تاسو دې لیست په اړه؟
بلی آن سب سل دغه که لیست سلور سو وطن پکی دی او د افغانستان لوی جرګی د خوشګول سره مشروطه هوکړه وکړه. پنځه کټګوري پکې شامل دي. تور لیست دی چې د افغانستان په ګډون د امریکا په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون باندې دغه کسان چې دي تور لیست کې شامل دي. اعدام یې کړی، قتل یې کړی، انسان تښتونې باندې تورن دي او د نشه یي توکو په قاچاق باندې تورن دي. نوملړ کې د یادو کسانو بشپړ هویت هم شته چې څوک دی، د فلان کی زوی دی، د کوم ولایت دی، جرم یې څه شی دی او د بند موده یې څومره ده. او همدا ډول د دغې نوملړ پر اساس باندې هغه دقیق ارقام یو پنځوس کسان په دغه د سلور سوه ډلو نه د سلور سوه کسانو له ډلې نه هغوی دي چې د نشه یي توکو قاچاق بران دي. یو سل شپږ پنځوس تنه یې هغه دي چې په اعدام باندې محکوم شوي دي. جزاګانې یې بېلابېلې دي، یعنې کوم جرمونه یې چې کړي د هغه جرم په اړوند ورته د اعدام سزا اورول شوې ده. یو سل پنځه تنه یې چې دي په قتل باندې تورن دي. څلور دېرش تنه یې په انسان تښتونې باندې مجرم پېژندل شوي او څلور څلوېښت تنه بیا پکې داسې کسان دي چې د افغانستان د ملي امنیت او د امریکا په ګډون باندې د ډېرو نورو هېوادونو په تور لیست کې شامل شوي دي او په تور لیست کې ځای لري چې خورا خطرناکې پېژندلې دي.
ظاهر مل صاحب داسې ګمان کېده چې د دغه بندیانو د خوشي کولو فایل به لږ تر لږه د بین الافغاني خبرو فایل را نږدې کړي. په دې اړه باندې جزئیات څه دي؟ د سولې د مذاکراتو د فایل وروستۍ هڅې څنګه روانې دي؟
تازه به زه د یوناما له یو ټویټ درته را شروع کړم. آن صاحب چې دوی ویلي چې پرونی کارکوونکو د قطر د سیاسي دفتر د طالبانو قطر کې د سیاسي دفتر د کارکوونکو سره کتلي دي او یو مسله یې پکې یاده کړې ده. کوډ غوندې ورکړه چې بین الافغاني خبرو نه ملاتړ کړی، هغه خبرې چې روانه اونۍ پیلېږي، یعنی هدف دا ده چې افغانی خبرې په دغه روانه اونۍ کې پیل شوې. در حال کې چې طالبانو ویلي تر هغه چې بشپړ کسان چې د همدغه څلور سوه کسانو له ډل نه بین الافغاني خبرې نه پیلې. تېره شپه ما خلیل شاهین سره خبرې وکړې، هغه دا ویلې چې زموږ بنیا الله د حکومت سره بند کړي تر هغه چې آزاد نه کړي دوی نه خوشې کوي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبان نور بهانه کوي او بهانه په دې معنا باندې ده چې دوی غواړي ستونزې نور هوارې کړي او خدای چې باید خبرې سره پیل شي. یوناما مسایلو ته اشاره کړې ده چې خدای چې دغه تاوتریخوالي فضا راکمه شي او یو بهتر لار ته خبرو ته لار زمينه برابر شي تر څو دوی وشي کولای شي په افغانستان کې روانه جګړه راکمه کړي.
ډیره مننه کوم امید ظهیر مل تاسو نه. وسم ورزو افغان ژورنالیست او لیکوال او د پکتیکا ولایت پوخانی والی الیاس وحدت ته را سره د ټلیفون په تماس کې دی. وحدت صاحب، تاسو ستړي مشي خبرونه ته فکر کوي چې د بندیانو موضوع لا هم هواره نه ده او پای ته نه ده رسیدلې، سره د دې چې مشورتي لوی جرګې د دغه بندیانو د خوشي کېدو سپارښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غني د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ، خو داسې ښکاري چې اوس هم په دې برخه کې خنډونه، ستونزې او اندېښنې شته دي. آیا تاسو هم دا موضوع هم داسې معلومیږي؟
مننه آن صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم تر ټولو مهمه نقطه د سولې په برخه کې یا د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې هغه د نیت خلوص دی یا په یو بل باندې حسن باور دی. تر څو چې په یو بل باندې باور رامنځته نه شي او د یو بل په نیت باندې اعتماد ونه شي تر هغو پورې به دا کشمکشونه وي. د بندیانو په اړه خو زه بله داسې لوی خنډ مخکې نه وینم، ځکه چې رئیس جمهور ویل چې صلاحیتونو کې دې بندیانو خلاصول نه دي. هغه ورته مشورتي لوی جرګې خلاصه کړه او بین الافغاني ټولنه هم د بندیانو د خلاصون سره کومه ستونزه نه لري او طالبان هم یوازینی شرط همدغه وړاندې کړی. خو افغان دولت یو شمېر بندیان همدغه د څلور سوه بندیانو له جملې نه خوشي کړي دي او د نورو بندیانو د نه خلاصون په اړه کوم دلایل نه دي وړاندې کړي. خو زه فکر کوم دا لړۍ به روانه وي، نن سبا کې هم خلاصېږي. یو څه پروسیس به وي، اداري مسایل به وي، خو زه فکر کوم چې دا مسله په یوه جنجالي مسله وانه وړي او د دې بندیانو خلاصول به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. زه یې په وړاندې کوم داسې معقول خنډ نه وینم، که څه هم دلیل وړاندې شوي نه دي تر اوسه پورې د افغان دولت د لوري. خو زه فکر کوم چې دا به ډېر عادي مسایل وي چې په دې اونۍ کې به معقول خلاص شي.
وحدت صاحب، د فرانسې حکومت په وروستیو کې د دې بندیانو د خوشي کېدو په ځانګړې توګه د هغه درې بندیانو د خوشي کېدو چې په دې لیست کې شامل دي او د فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوي اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې استرالیا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم په یو ډول خپلې اندېښنې په ډاګه کړې وي. که څه هم د امریکا متحده ایالات په افغان حکومت باندې ښایي فشار ته دوام ورکړي چې دا بندیان خوشي کړي، د دغه هیوادونو په ځانګړې توګه د اروپایي هیوادونو دغه اندېښنې څومره جدي ګڼي چې دا لړۍ به له ستونزو سره مخ کړي؟
ان صاحب قسم افغانی مسله دا مختلف بعدونه لري، نړیوال په دې کې دخیل دي، خو د ټولې نړۍ پرمیشنونه دلته نشي پوره کېدلی. دا افغانی مسله ده تر څو چې افغانان په دې کې خلاص واک ونه لري، صلاحیتونه کار ونه کړي، تر هغو دا مسله خلاصېږي هم نه، ځکه ټولو پرمیشنو پوره کول دا مشکل دي. د فرانسویانو د دوو درو څو کسانو د وژنې مسله به وي په مقابل کې همدې فرانسویانو یا استرلویز ځواکونو د اروپایي اتحادونو د مختلفو هیوادونو ځواکونو په افغانستان کې جنایتونه کړي دي. افغانانو هر څومره چیغې هم وهلي وي، یو بهرني هیواد هم خپل عسکر نه محاکمه کړي دي او نه یې افغانانو ته سپارلي دي او نه یې بندیان کړي دي. نو دا مسله به داسې ده چې څومره چې دي فرانسوي وینه قیمت لري، همدومره دي افغان وینه هم قیمت لري. که د افغان غږ ته چا دومره اهمیت نه ورکړی، نو فکر نه کوم چې افغانان هم دومره د دوی غږ ته اهمیت ورکړي، او یا خو دومره کچا اهمیت ورکړي چې تکه د سولې یا د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ هم جوړېږي، دوی به دا خبره مني. زه فکر نه کوم چې دې مسلې ته دومره اهمیت ورکول شي، او که فرانسویان دا خبره جدي ونیسي، شاید دي د عامو افغانانو له جدي غبرګون سره مخامخ شي. افغانان به دوی ته دغسې قاطع جواب ورکړي چې زمونږ او تاسو وینه یو شی ده، زمونږ قاتلانو ته اهمیت نه ده ورکول شوی، د تا قاتل چې خلاصول چې د ما د سولې د خبرو د پیل لپاره یوه لاره جوړېږي، مونږ یو هغه خلاصوو.
وحدت صاحب، کله بندیانو راتیر شو د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې په کابل کې د بیلابیلو سیاسي لورو حکومت او په اصطلاح د دوی د سیاسي اپوزیسون ترمنځ مخکې اختلافات تر سترګو کېدل، فکر کوي چې اوس یوه اجماع شته او لږ تر لږه افغان حکومت په پراخ وسیع لیدلوري سره دغه خبرو ته د ورتګ لپاره چمتو دی؟
د پخوا په پرتله عام صاحب اجماع له شک پرته شته. د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني دي د مخالفت یا د اختلافاتو د حل نه وروسته او د لوی جرګې د دهریدو نه وروسته دا اجماع قوي شوې ده. څرګند مخالفت په دې برخه کې نه ښکاري، او دا مخالفت که څوک ملاحظات هم ولري ډېرې په ډاګه کولی ځکه نه شي په ډېر صراحت سره چې افغان ولس سوله غواړي، افغان ولس مذاکرات غواړي. دا خلک پوهېږي چې که په اړه ډېر په سرعت سره خبرې وکړي نو د افغان ولس د غبرګون سره به مخامخ شي. او زه په همدې باور یم چې هر هغه څوک چې د سولې یا د مذاکراتو په وړاندې خنډ جوړوونکي خبرې وکړي، ولس به جواب ورکړي، ولس به نور بې تفاوته پاتې نه شي، ځکه ولس ډېر غوښتونکی دی او ولس ډېر ستړی شوی دی، نور دا حالت ورته د زغم وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې اجماع قوي شوې ده او اجماع مخ په قوي کېدو ده، او دلته تیاریان یم د دې خوا نه چې ګورو یا له هغې خوا چې ګورو تر ډېره حده پورې ولس ته هیله بخون کې دي او تیاریان لیدل کېږي.
وروستۍ پوښتنه مې وحدت صاحب د کلن ځواب راکړي. ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې تازه له دواړو خواوو غوښتي چې د سولې د خبرو د فضال د برابرولو لپاره د تاوتریخوالی راکم کړي. رښتیا هم ډېره داسې مناسبه نه ښکاري چې په قطر کې دواړه لوري خبرو ته ناست دي او په افغانستان کې په یو بل باندې بریدونه کوي او ترمنځ یې ملکیان هم وژل کېږي. فکر کوي چې د سولې د خبرو د پایل سره به دغه د اوسني تاوتریخوالی کمی په دې کې به څه کمی راشي د دواړو خواوو ترمنځ؟
غوښتنه خو د ولس او د نړیوالې ټولنې هم همداده، د افغان دولت هم همداده، طالبان هم شاید همدا غوښتنه ولري، خو یوه اندېښنه شته چې طالبان په ټولو سرګروپانو باندې د دې خبرې منل شاید د دوی لپاره یوه ننګونه وي. او تر ډېره حده پورې زه په دې باور یم چې طالبان به هم تر روسي حده پورې هڅه وکړي چې د ولس دې غوښتنې ته، د نړیوالو دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. که څه هم سل په سلو کې به نه وي چې هر څه په ټپه ودرېږي، خو زه فکر کوم چې روان تاوتریخوالی به د ولس د فشار له امله، د نړیوالو ټولنې د فشار له امله او د روحیاتو ته په کتو را کم شي.
ډیر زیاته مننه کو الیاس وحدت الله تاسو نه دوستانو افغان لیکوال او ژورنالیست او پوخانه والی الیاس وحدت وو چې د سولې په روانو هڅو په دې برخه کې پر شتو خندونه یې خپل نظر څرګنده وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو اوري کابل تزو ناجیا صافی اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د مالی وزارت او د آسیا پرختی بانک د افغانستان لپاره د دې بانک په دې کلن عملیاتي پلان هوکړه وکړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال دغه هوکړه د افغانستان لپاره د آسیا پرختی بانک له رئیس ښاغلي نریندرا سنگ سره د ویډیو کانفرنس له لارې لاسلیک کړه. نوموړي وویل دغه هوکړه د دواړو لورو د آسیا د پرختی بانک په درې کلن عملیاتي پلان د افغانستان لپاره د دې پلان په ارزښت په دې پلان کې د طبیعي سرچینو، ترانسپورت او انرژي سکتورونو په برخو کې د لومړي توب لرونکو ملي پروژو په شمول او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو باندې تر خبرو وروسته لاسلیک شو. د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د آسیا پرختی بانک درې کلن عملیاتي پلان د 2021 او 2023 کلونو لپاره دی چې د دې بانک او آسیا زیربنایي وجهي صندوق له لوري تمویلیږي. ټاکل شوی چې ډیر ژر په پکتیا کې دوه تولیدي کارخونې په کار پیل وکړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه کارخونې د خصوصي سکتور او زنځیري پروسس موسسې لخوا جوړې شوې. نوموړي وویل چې دغه کارخونې له افغاني محصولاتو څخه د ګټې اخیستنې سربیره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابروي. دغه کارخونې د 2000 ټنو په ظرفیت د 3 میلیون ډالرو په ارزښت جوړیږي چې 500 سلنه پیسې د سوداګرو او پاتې نوري د موصل خور کول کیږي. خغلی علمیار وای یادی کارخونی به خپل تولیدات نور ولایتونو ته هم واستوي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ او اسعار سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغاني، یو یورو اته اتیا افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند او نوی افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه پوله، زر هندي روپی یو زرو پنځوس افغاني، زر ایرانی تومان درې افغاني پنځوس پوله او زر پاکستانی روپی څلور سوه شپږ شپږ افغاني.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې راځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. وروسته له دې چې د امنیت شورا د ایران پر ضد د وسلو د بندیز د مودې له اوږدېدو سره مخالفت وکړ، امریکا وویل چې راتلونکې اونۍ به یو وار بیا د ایران پر ضد د وسلو د بندیز د اوږدېدو هڅه وکړي. په دې اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه څرګندونې کړې. عصمت څاروانی جزئیات راوړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا پر ایران د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو میکانیزم فعالوي. ټرمپ د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل راتلونکې اونۍ به ټول دا اقدام وویني. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل او د امریکا په شمول د دې شورا یوازې دو غړیو مثبته رایه ورکړه. ویل کېږي دې اقدام د امنیت شورا غړي له سیاسي پلوه له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د امریکا ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له ایران سره د کړکیچ د کمولو په خاطر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوري په وړاندیز شوې غونډه کې ګډون کوي وویل دا احتمال نه ویني. په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ وویل د امریکا متحده ایالاتونه په خپل دسیسه کې ناکام شو. امریکا د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له ایران سره د اتمي موافقې ووته او پر دغه هیواد یې بندیزونه بیرته ولګول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2211 نمبر پریکړه لیک پر اساس د ایران پر ضد بندیزونه په تدریجي ډول د اکتوبر له میاشتې نرمی شي. دا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اتمي موافقې وروسته تصویب شول. تر دې وړاندې ښاغلی پامپیو د جون په 10مه د امنیت شورا په غونډه کې چې د ایران د وسلوالو بندیزونو پر اوږدولو د غور لپاره جوړه شوې وه د ایران د بندیزونو پای ته رسېده د ملګرو ملتو له مسؤلیت سره خیانت وباله. د خبرداري ورکړ چې که پریښودل شي چې د بندیز موده پای ته ورسیږي په منځني ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته شي. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو د امنیت شورا بندیز د 6 کال په اکتوبر کې پای ته رسیږي. پامپیو همداراز وویل یوازې د امریکا متحده ایالاتونه مه اوري، د سیمې د هیوادونو خبره واوري. د اسرائیل د خلیج د منځري ختیځ د هغو هیوادونو چې د ایران له ډیر خطر سره مخامخ دي خبره واوري چې په یوه شغه کوي. روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري ویلي چې د ایران د بندیزونو د غزولو په اړه د امریکا له غوښتنې سره مخالف دي. دوی ویلي چې امریکا له قانوني نظره د ملګرو ملتو بندیزونه تمدیدولی نه شي.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوروپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
زموږه غلا ساده رادیو ناوړی لښمن سره سم کابل ته زو او ل ناجیه صافی بو اورو چې د کابل چاپ دینن روزي ورسپانو پر کوم مسلو تبصری او لیکنه کړي.
مسیر ورسپانې لیکلي حکومت یوازې اتیا بندیان خوشی کړي او نور همداسې پاتې او وای دا بندیان خطرناک دي او د نړۍ او افغانستان امنیت ګواښي. سرمقل لیکونکي پوښتنه کړي که ارګ دا بندیان نه خوشی کوي او یا یې د خوشی کولو پلان نه لري نو بیا د جرګې رابلل لګښت او د ولس رایه څه معنا لري؟ سرمقل لیکونکي دا کړي چې حکومت د ولس پر رایه ملنډې وهي او په وینا یې کله چې جرګه د دوی د تمایل خلاف پریکړه کوي نو بیا یې په عملي کولو کې خنډ او ځنډ پیدا کوي. د سرمقل لیکونکي په باور د بندیانو د خوشي کولو په اړه د ارګ دریز او کړنې په عملي ډول د بین الافغاني خبرو پایل ځنډولی. مسیر ورسپانې ټینګار کړی ارګ چې د دې ځنډ لپاره کوم دلایل لري هغه نه معقول دي او نه هم سم او په باور یې د همدې عمله د جګړې او ټولو وژنو پړی پر غاړه ده او په دې تړاو به د چارواکو سره حتمی حساب کیږي. هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلي طالبان د سولې هڅې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. وړاندې راغلی په پلان کې وچې نن یکشنبه په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت لخوا د مذاکراتي پلاوي مستقیمی خبرې پیل شي خو په خبرې لږه بده مرغه چې اوس طالبانو بیا هم په بل پلمه د مذاکراتو د لړۍ درولي او د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. د سرمقل لیکونکي په وینا حال دا چې افغان حکومت د هغوی د 400 خطرناکو زندانیانو د آزادولو لړۍ هم پیل کړې ده. لدی ډلې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د پریکړې لمخې اتیا زندانیان تیره پنجشنبه هم خوشی شول او پاتې 340 نور به هم ژر تر ژره خوشی شي. خو د سرمقل لیکونکي په باور دلته اوس د سولې د زندولو او په دې لاره کې د خنډونو اچولو هیڅ پلمه نه ده پاتې. د سولې ملي او نړیواله غوښتنه ده غوره ده طالبان د افغانستان ننني واقعیتونه درک کړي او شر تر شره د سولې خبرو ته حاضر شي. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د طالبانو وروستۍ څرګندونې د پلمو او د سولې په پروسه کې د وخت ضایع کولو ادامه په هیڅ توګه افغانانو ته د منلو نه ده او نه هم نړیوالې ټولنې ته. او ملي ارمان ورسپانې خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي، وسلوالو طالبانو د قدرت خودلو لپاره ولې د کابل شمالي سیمه وټاکله؟ د سرمقالې لیکوال وړاندې په سرمقاله کې تور پورې کړی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د کابل په شمال کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، طالبان غواړي چې د سولې مذاکراتو له پیل د خپل قدرت وخی او په دې سره سرګند کړی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې ولکټینګوي. په سرمقاله کې وړاندې د کابل په شمالي ولسوالیو کې ورسته یو غلچکۍ او بریدونو ته اشاره کړې او په کې لیکل شوی په دې حمله کې طالبان وخوډل چې په دې سیمو کې د غډله منظمي استخباراتي او پوځي شبکې لري.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. عبدالعزیز غالب د مارجین وی بین الافغانی خبرې ژر کیدی شي خو که طالب بندیان آزاد شي. ذاکر شیخ له کونړ اسدآباد نه وی فرانسه او نور هیوادونه باید د افغان سولې پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. که دوی د دې بندیانو د خوشې کېدو سره مخالفت نه درلود نو باید خپل مخالفت هغه وخت څرګند کړی و کله چې امریکا د دغه بندیانو د خوشې کېدو تړون امضا کوه. تازه ګل همدر د هلمند د مارجین وی چې ټول افغانان باید د سولې په راوستلو کې رغنده رول ولوبوي ځکه د جګړې بیا هم خلک پرې کوي. او وسیولله عبدالرحیم زی د لغمان د قرغیونه وی ولسمشره تا د 5000 طالب بندیان خوشې کړل. کوم ضمانت موجود دی چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته راونه ګرځي؟ یوازې دی د ښاغلي خلیلزاد په وخت نه خوشې کړي. دوستانو دې خبرونو وخت را ورسېدي. وار بیا صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ویلي چې د دوی چارواکو په قطر کې د طالبانو له سیاسي کمیسیون سره وکتل. یوناما تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې چارواکو یې روانه اونۍ د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیلېدو ملاتړ ښوولی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ښکېلې خواوې باید د سولې هڅې ګړندۍ او هر څومره ژر چې امکان وي بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمي خلیلزاد دا خبره تېره شپه د خپلو هغو ټویټونو په دوام لیکلي چې پکې د مرکچي هیات پر غړي فوزیه کوفي سوی برید غندلی دی. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي تطبیقات وکړل. دغه تطبیقات پرون شنبه ډیورنډ کرښې د څیرمه سوي چې پولیو کوماندو ضربتي پولیساتو او هوایي ځواکونو پکې برخه درلوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنګټن به هڅه وکړي چې راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې پر ایران بندیزونه بیا فعاله کړي. دا داسې اقدام ګڼل کېږي چې ښایي د ایران د اټومي تړون د له منځه تلو او په ملګرو ملتونو کې د ډیپلوماتیک کړکیچ سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د نږدې 3,00,000 نویو پیښو راپور ورکړی دی. دغه سازمان ویلي چې په یوه شپه او ورځ کې 2,00,290 مثبتې پیښې بې ساري دي. له دې سره په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 1,00,000,000 واوښت. له دې جملې تر 4,00,000,000 زیات کسان روغ شوي دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کشر ورور د 71 کلونو په عمر د نیویارک په یو روغتون کې ومړ. تر اوسه د رابرټ ټرمپ د مړینې علت معلوم نه دی، خو هغه په تیره جون میاشت کې د څه باندې یوې اونۍ لپاره په روغتون کې بستر سوی وو.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د پی یو سټډیو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. نیس پروګرام پیلېږي. نور بسته له کابل زما همکار فرید علی می دراوري.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه شکست سکوت با من فرید علیمی خوش آمدید. نهاد برابری برای صلح و دموکراسی نظریات و پیشنهادهای زنان افغان را از بحر مذاکرات بین الافغانی گردآوری کرده و قرار است این نظریات و پیشنهادها شامل بحث‌های زنان در مذاکرات صلح شود. این که اجندای صلح زنان برای نشست مذاکرات بین الافغانی چیست و نگرانی و خواست اصلی آنان در مذاکرات صلح مد نظر گرفته می شود، در این باره با شهلا قیومی عضو نهاد برابری برای صلح و دموکراسی بیشتر صحبت می کنیم. و همچنان شما شنونده های عزیز هم می توانین که با شماره های 0799-2350-0700-822-755 نیز نظریاتتون را با ما شریک بسازید. خانم شهلا قیومی به برنامه خوش آمدید. در نخست می خواهیم بدانم که به کدام هدف نظریات و پیشنهادهای زنان افغان جمع‌آوری شده؟
تشکر از اینکه ما در برنامه دعوت کردید. سلام و بعد از ظهری همه بخیر. خب میخواییم در جواب سوال شما بگویم که ما نظریات پیشنهادات شبکه های ولایتی زنان برای مذاکرات بین الافغانی جمع‌آوری کردیم که هدف از این کار ما این بود که همیشه گفته میشد که وقت زنان صدایشان را بلند میکردن یا خواستها و نظریاتشان را میخواستن، گفته میشه که این صدا یا این خواست ها از زنان مرکز است یا از ولایت کابل است.
بله.
و راست میگفتن که امی نظریات مذکوره ها و پیشنهادات زنای ولایات از زنای کابل متفاوت است. ما به میخاطر ای اقدام کردیم تا نظریات و پیشنهادات زنان ولایتی ده. که البته ما شبکه های ولایتی در ولایت داریم که هر شبکه ای عضو داره، ما خواسته نظریات اینا را در مورد مذاکرات بین الافغانی جمع‌آوری کنیم که ما امی کار را کردیم و بعد از اینکه ما نظریات پیشنهادات از اینا را جمع‌آوری کردیم، ما امی یک اعلامیه یا یک سند را ترتیب کردیم که ما ایره با تیم مذاکره کننده با طالبان و نهادهای بین المللی ما ایره گسترش میتیم یا شریک میتونیم تا اینکه اونا هم بفهمند که زنای ولایات چی پیشنهادات، چی خواستها و چی نگرانی ها دارند.
بیشتر در تا اکنون گفتین که در 15 ولایت افغانستان جمع‌آوری شده و پیشنهاد و نظریات زنان، بیشتر بر کدام موضوع زنای افغان اهمیت داده و به او اشاره کرده که در مذاکرات صلح روی از او بحث شود؟
بسیار خوب، بیشتر موضوعاتی که اینا بالایش تاکید کردن و خاص رو نبود، اول مثالی آتش‌پرده اینا همه یعنی هم زنای مرکز و هم زنای ولایت همه خواستار یک آتش بس هستند، یک آتش بس بشر دوستانه که هر دو طرف در اولین مذاکرات بین الافغانی باید بالای یک آتش بس مسالمت آمیز، یک آتش بس باید اینا توافق کنند. و نظر بعدیشان حضور معنادار بوده که هدف ما حضور معنادار همین حداقل 30% از زنا است که باید در اولین مذاکرات صلح اینا سهم داشته باشند و در اینجا هدف ما از اون زنایی است که اونا در افغانستان زندگی میکنن، سابقه یا تجربه در بخش فعالیت های اجتماعی در بخش حل منازعات داشته و این ضرور نیست که اونا زنایی باشن که حتما اونا با سواد باشن، زنایی باشن که اونا به لسان خارجی بلدیت داشته باشن.
بله.
اصلا زن یک قریه هم باشه ما قبول داریم، ما یعنی نشار میده حضور زنا را و خوب است که ما در این بحث‌های خالی آدمی جمع‌آوری نظریات خاص ما زنای قریه ها را هم داشته باشیم. و بحث دیگه یا پیشنهاد دیگه ایشان ثبات و وحدت بود که ما از همه گروه های شامل گروه های داخل افغانستان هستند و گروه های طالبان، از اینا می‌خواهیم که امین اختلافات و عقده ها و اینا را از بین برده هم دیگر پذیر باشن و با هم دیگر یک وحدت داشته باشن که ما بتونیم به یک صلح پایدار برسیم. و مسئله مهم دیگه که زنات پیشنهاد کردن یعنی ادغام مجدد است، یعنی وقتی که مرحله صلح مطرح میشه ایجاد فکر ادغام مجدد یک موضوع بسیار مهم به خاطر قرار کردن یک صلح پایدار است، مسئله بسیار ضروری است که این شامل امو برگشت مهاجرین میشه، شامل گذاشتن سلام از جنگجویان یعنی از دو طرف میشه که در اینجا باید در مذاکرات این موضوع باید حتما بحث شده و برازی یک مکانیزم جور شده و این مکانیزم نظارت شده که چه قسم اینا همین پروسه چه قسم باشه، چرا که ما تجربه داریم از سالهای پیشتر که دو بار دیگه هم همین مسئله مصالحه ملی و ادغام مجدد اعلان شد و بعض کارهای شد اما نتیجه نداد. اینجا باید نظارت شده، یک تیم نظارت کننده باشه، تعهد باشه و که اینا دوباره مصالحه خود را اگر به زمین میمانند دوباره میایند نیپای و به مخانه ها قریه های خود میایند. در اینجا باید هم دیگه پذیری باشه که عقده ها از بین بره. و دیگه مسئله موضوع دیگه نظارت بود، فکر میکنم مهمترین موضوع است که زنها بالای زیاد تاکید کردن که تمام بنامی مراحل مذاکرات، مراحل پروسه صلح باید یک مکانیزم نظارتی جور شود و بنامی آتش بس هم زمانی که توافق آتش بس میشه باید اینجا یک مکانیزم نظارتی باشه. قسمی که ما شما شاهد هستیم در آتش بس های موقت که در دو عید ما داشتیم هر دو طرف نقض کردن و یکی دیگر را مقصر کردن، معلوم نشد که مقصر کی بود. باز هم یعنی اگر کدام مکانیزم نظارتی وجود نداشته باشه امید از این یا امکانات از این هست که باز همینا نقض کنن و یکی دیگر را مقصر بدانن. باز در اینجا باید از جامعه بین الملل ما خواهشمند هستیم که اونا و با دیگر کسایی که حامیانشان و کسایی دیگه که در این بخش میتونن کمک خوبتر کنن اینا یک نهادهای جامعه مدنی اینا یک مکانیزم نظارتی میتونن که اینا نظارت کنن که هر دو طرف نامه را کاملا تصدیق کردن، عملی کردن و هر طرفی که نقد کنم باید پاسخگو باشه.
بسیار خوب. بسیار خوب خانم قیومی، شما در مورد 30% اشتراک مانادار حضور زنان در مذاکرات صلح صحبت کردین. یکی از پیشنهادها و نظریات امی زنان افغان بوده که در این شرکت کردن در این نشست. آیا 5 نماینده میتونه نمایندگی از زنان افغان بکنن و به طور مانادار و صدای زنان افغان را برسانه در این نشست؟
خب ما راضی نیستیم. ما زنان مرکز ولایات به این 5 نفر که شامل استیم است ما درازی نیستیم، این سیستان ما را نشان نمیده. همه قسم در لویا جرگه هم در 3400 نفر اشتراک کننده فقط 370 نفرش زنان بودن که بسیار سیستان نشان میده. ما امیره میخواییم که سهم ما یا حضور ما اما 3400 حداقل سیستان بوده کنند، در حالی که دفوز 50% نشان میدن از زنان در خواستی 30% هم باید پوره کنم. و این که شما گفتینید 5 نفر یا 4 نفر که فعلا در تیم مذاکره کننده هستن، ما هم تلاش داریم، هم زنهای تلاش دارن که همه چند نفری که هستن اینا را وصل کنیم با همی زنهای ولایات، یعنی در عقب از این تیم 4 نفر ما کمیته های دیگه ایجور کنیم که اینا نظریات زنهای ولایات از قریه ها را از جاهای دوردست برسانه بر از اینا که زنایی که بیشتر در جنگ ها حاسیب دیدن، قربانیان بودن، ما از این صحبت چی میخواین، نظریاتشان چیست، پیشنهاداتشان چیست، خواستهایشان چیست، ما او رو با اینا وصل کنیم. ما از این زنایی که در تیم مذاکره کننده هستن ما از اینا خواهش میکنیم که بدون مشوره با زنها هیچ تصمیمی را نگیرن و هیچ اقدامی نکنن. هر تصمیمی را که میگیرن باید با امی کمیته هایی که تشکیل میشه با اینا در مشورت
باشه. بسیار خوب. شما نظریات زنان افغان را شنیدین در پیوند به مذاکرات صلح، از دیدگاه آنها کدام موارد خطوط سرخ زنان در مذاکرات بین الافغانی هسته؟
یک خطوط سرخشان خب همو ارزش ها یا دستاورت های دو ده ها بود که چیزایی که ماده ای اما زنها با بسیار تلاش و کوشش و بسیار مشکلاتی که ما تا از صفر شروع کردیم بدست آوردیم، نمیخواییم که از دست بدیم. و فقط دوم قانون حساسی است که ما میخواییم که به موالت باشه و بسیار بالایتی تمرکز شود. نیروهای امنیتی ما است که قدر در نیروهای امنیتی سرمایه گذاری شده، قدر در ازنا فار شده، ما میخواییم که نیروهای امنیتی ما باشه. حکومت جمهوری است که هدف ما از حکومت جمهوری یعنی است که دیگه حکومت زورگوی نا نباشه، ما یک حکومت مرد سالان میخواییم. بیشتر تاکید زنها بالای امینا بوده.
بسیار خوب. شما شنوندگان عزیز هم میتونین که نظریات و پیشنهادهای خود را در پیوند به موضوع برنامه که حقوق و نگرانی های زنان افغان در پیوند به مذاکرات صلح است، شماره ها را تکرار میکنم: 0799 20 35 40، 0700 822 755. با این شماره ها به تماس شوین، شما هم میتونین در بحث شرکت کنین. یک شنونده ما روی خط است. سلام، بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟
متخاذ و نادر در خط اول سلام تماس ولدی و په غوښتل می سره پوښتنه وکم.
نوم دې ورور او انتخار نه تاسو ول چې تماس نیولای، نوم مو څه دی؟
شمس الدین.
مهرباني ورور،
استاسو مولای خپل نه
نخای برادر عزیز، برنامه ما در پیوند به مذاکرات صلح است و اشتراک و نگرانی زنان در پیوند به مذاکرات صلح. اگر در این مورد کدام نظر و پیشنهاد دارین بفرمایین.
پشتو بامینه؟
بله
پشتو بامینه؟
بله بله میره بانی و کبرور سه مشکل نسته از پیگم
بگمه تاوله دغه مثال زما مور او بل انجلی ته پی ورکړی سره خلاصو.
بلی
زما د ماما او لو ته پی ورکړی سره خلاصو.
بلی بلی او
ته ورکړی نو هغه انجلی پلار مرسو نو دغه انجلی مور بل نیړه وکړي. لیکن جلی بل مور میڈا وقت دیکھے تھے کہ مثلا کچھ نہ پیدا سولا اللہ نے پیدا
بنے
ماما دیکھ لیجیے گی
بنے
بول چیزیں گے اللہ پیدا سو ما غوښتل ملدغه نجلۍ چې زما د ماما لور ته زما د دغه مشر وښته دا نجلۍ چې هغه زما د ماما زوی دی هغه تېتې ورکړې نو د هغه څنګه هغه پلار مړ شو د هغه مور بل میډه وکړې د هغه لور
بله تماس از شنونده ما قطع شد نفهم که در کدام مورد صحبت میکن گپ ها را ادامه میتیم با خانم قیومی خانم قیومی اگر بگوین که واقعا آیا ای پیشنهادها و نظریات که شما جمع‌آوری کردین نهاد دموکراسی واقعا از طرف گروه طالبان در مذاکرات صلح شنیده خواهد شد
خب ما امید داریم که شنیده شود ما تلاش ها در سایه خود ادامه میدیم و از اونا خواهش میکنیم که به این پیشنهادات زنا اونا گوش بدن
بله واقعا امیدوار به این هستین که در مذاکرات صلح و در نتیجه خواست زنان افغان هم مورد تایید قرار بگیره و به لبه گفته شد
ما امیدوار هستیم چرا که خواستانا در این نفس زنا نیست چرا که من این نکات را که ذکر کردم مثلا آتش بس سالی ملی ادغام مجدد نظارت در این یعنی این تنها به نفس زنا زنای افغان نیست به نفس همه هموطنهای ما هست زن مرد جوان طفل همگی پس ما از اینا باعث یک هموطن از اینا خواهش میکنیم که به می پیشنهادات و نظریات زنا اینا گوش بدن و همی اختلافات اینا را دور بکنن و به فکر همی مردم فقیر و بیتاری که سالها جنگ و خودیزی را اینا متحمل شدن و خسارات دیدن به فکر از اینا باشن واضح است که خساره جنگ او رهبرا نمی بینن در جنگ ها نه خود رهبرا و نه فامیلایشان اینا میرن در جنگ ها می باشن که اونا از این جنگ یا خسارات جنگ را ببینن واضح است که در این مردم بیچاره مردم فقیری است که در قریه ها در ولسوالی ها یا در مرکز اینا خسارات جنگ را ببینن رنج و تمام خسارات اینا متحمل میشن
بله شما اشاره کردین که واقعا پیش از این انتقادهای وجود داشت که بس یا مواردی که مطرح میشه از طرف زنان بیشتر قابل محور است به این دلیل شما خواستین که در 15 ولایت افغانستان نظریات زنان افغان را و پیشنهادهایشان را بشنوین و جمع آوری کنین واقعا حالا یک آجندای مشخص وجود داره در از طرف زنان افغان در بس مذاکرات صلح و یا یک دید واحد وجود دارن نسبت به مذاکرات صلح؟
ما تلاش خود کردیم ما ایره با تیم مذاکرات کننده شریک می سازیم انشالله دور هستیم که زنانی که در تیم مذاکرات کننده هستن اونا هم به خواست پیشنهادات زنان شبکه های ولایتی اونا هم میگن ایره قبول دارن و اطمان ایره در میز مذاکرات این موضوعات بحث میکنن ما امیدوار هستیم برسیم
بله و خواست شما از طرف دولت افغانستان در مجموع تیم مذاکره کننده افغانستان در این مذاکرات در این نظریات زنان افغان چی بوده واقعا دقیقا اگر شنیدم که شما گفتین که موارد را اشاره کردن مشخصا در مورد این تیمی که قرار است از کابل بره و نمایندگی کنن از دولت افغانستان واقعا خواست زنان افغان از این تیم چی است؟
خواست بازی زنان افغان و از خود دولت ای است که امایت کنه از شبکه های ولایتی زنان امایت کنه و نظریات پیشنهادات نگرانی های از اونا را در نظر بگیره یعنی هیچ فیصله و هیچ معامله را باید اینا بدون شریک ساختن با می تیم ها یا می شبکه های زنان اینا انجام نده خواست ما بدن
بسیار خوب آیا زنان افغان در پیوند به مذاکرات بین الافغانی در جریان قرار دارن آگاهیشان از جریان مذاکرات اکنون چی است شما که این نظریاتشان را شنیدین بله بله آگاهیشان از جریان مذاکرات چگونه است؟
خب این بسیار بر ما یک نلید خوش است یا بسیار بر ما یک چیز بسیار پیام خوبی است که زبان افغان بسیار تغییر کرده، نظر به سالهای پیش بسیار تغییر کرده. حتی حالا اگر شما در مورد مذاکرات صلح از زمان قریه جردست هم پرسال کنید، اونا معلومات دارد که دلیلش این است که همی شبکه های زنا یا همی تیم های زنایی که در ولایت ساخته شده، اینا متواتر، اینا جلسات ماهانه دارن، اینا در جلسات ماهانه اینمی موضوعات بحث میکنن، برنامه های آگاهی دهی دارن، اینا قریه به قریه میرن آگاهی دهی میدن و ورکشاپ های زیاد دایر شد که زنا را در مورد حل منازعات، در مورد امار صلح اینا بر اونا ترنینگ ها یا آموزش ها داده شد. حالا گفته میتونیم که زنان بسیار به شکل واضح میتونن نظریات خود ارائه کنن، نظر بتن، بحث کنن. یعنی زنان از زنان چند سال پیش بسیار زیاد متفاوت هستن و این سند ما نشان میده بر طالبا و جامعه بین دارن، نشان میده که زنان افغان آل توانایی را دارن که خودشان نظریات پیشنهادات خود را در یک سند نوشته کنن یا در دیارن به سیر سانورت و به تماما رهبران داخلی در داخل افغانستان، به رهبران و بر نهادهای بین المللی، جامعه بین الملل او را تحریف کنند.
بسیار خوب. با مشکلات که از دید زنای افغان مشکلات سر راه روند مذاکرات بین افغانی چی هست؟ آیا به این مشکلات هم اشاره شده در این سند که شما آماده ساختین؟
در سند با مشکلات اشاره نشده، اما مشکلات را که ما با ولایت به تماس هستیم و در جریان کنفرانسی که ما دیروز داشتیم نظریات اشتراک را داره جمع کردیم. یک مشکلاتی، یکی از مشکلاتی که دیده میشه به طریق انداختن تاریخ مذاکره است. شما هم شاهد هستیم که چقدر به تاخیر افتیده و فکر کنم که اون مراحل اساسیش که رهایی چارتر زندانی بود او هم تکمیل شد. اگر هیچ بهانه برای به تاخیر انداختن مذاکرات نیست، اما هنوز هم مذاکرات به تاخیر میفته. مشکل دیگه لعن طالبان است که انوز هم با لعن خشونت هستن. اونا به فکر از بین بردن اوضوع و به فکر از بین بردن امود از پاوردهای دو دههی اخیر هستن و تعصبات قومی قسمه که ما شنیدیم که آنها میگن که ما قهرمان مرید قبول نداریم یا ما شهید مزارید قبول نداریم. این همی همه گی نشان میده که انوز هم اونا با مستقل های سابقه هستن، انوز هم در فکر همون تعصبات قومی هستن، دیگه انوز هم این مشکلات دیده میشه.
بسیار خوب. شما شنوندگان عزیزم میتونین در بحث شرکت کنین و شماره تماس ما از 0799-2540-0700-822-755. بسیار خوب. خانم قیومی، اگر در مورد این صحبت کنین که واقعا انگیزی ازی وجود داره در بین خانم‌ها که در کنار طالبا بشینن صحبت بکنن و از حقوقشان دفاع کنن در مذاکرات بین الافغانی، اگر قرار بشه گفتگوهای مستقیم که آغاز میشه و پنج نماینده از زنا از آدرس زنای افغانستان شرکت میکنن.
بله، ما کاملا مطمئن هستیم که این پنج نماینده ما کاملا این توانایی را دارن که در میز مذاکره بشینن و از حقوق زنان و از حقوق تمام از بایی افغانستان ندفاع کنن. و یک موضوع جالبه که بر ما از وقتی که زنان از حقوق خود گفت میزنن، طالبان نه تنها طالبان، یعنی مردایی که در مرکز و در ولایت هستن فقط فهمی فکر میکنن که حق میراث و حق انتخاب همسر، در حالی که وقتی که ما زنان حق حقوق میخواییم هدف ما تنها گرفتن میراث، حق میراث و حق انتخاب همسر نیست. هدف ما حقوق بشری، حقوق انسانی است که همه انسان ها دارن. هدف ما این است، ما میخواییم حقوق را داشته باشیم.
آیا انتظار دارین که این حقوق به زنان افغان داده شوه؟
انتظار داریم و ما تلاش های خدا توقف نمیدیم. دستایی های ما ادامه داره، فعالیت های ما، تلاش های ما ادامه داره و ما از جامعه بین الملل میخواییم که در این جهت ما را حمایت کنند.
روی برنامه بعدی صحبت کنین که هرگاه مذاکرات آغاز شود نهاد دموکراسی صلح برای دموکراسی صلح و دموکراسی چی برنامه‌ای دیگه داره که در قسمت حقوق زنان در بحث مذاکرات صلح و آگاهی در این قسمت آیا برنامه‌ای دیگه هم روی دست است؟
بله، برنامه های هستی بخیر وقتی متفرات شروع شده. قبلا هم کمی اشاره کردم که کمی برنامه های ادغام مجدد از برنامه نظارت هست که زمانی که ما می نظارت بسیم شروع شده می کنیم ساخته شده، در اینجا ما می خواهیم که امی شبکه های زنان در تیم نظارتی باشند. اونا از هر مرحله نظارت کنند، از هر مرحله که هم شامل ادغام مجدد میشه، شامل آتش بس میشه، شامل گفتگوها میشه، شامل حضور معنادار زنان میشه، آتش بس، مصالحه میری، حتما اینا باید نظارت کنند. و دیگه که یعنی کمیته های دیگه ساخته میشه و یعنی کمیته های دیگه که در عقب از این میتیم مذاکره کنند البته از زنان ساخته میشه.
بله،
یعنی شاید همه زنان نمیتونن که برن در تیم مذاکره بشینن، فقط نماینده اینا که همون 4 یا 5 زنی هست که بشینن. اما این 4 5 زن باید با می کمیته ها وصل باشه، با کمیته ها، با ولایات و قریه ها و ولسوالی ها. یعنی ما میخواییم که یک نظر همه در اینجا شریک شه، نه تنها نظر یک طبقه یا یک گروه که هدف از باسواد باشه یا یک گروه جوان باشه یا دیگه باشه، نیست. هدف ما مسئول است بری که باید هم جوان ها باشه، هم سرسلا باشه، هم قربانیان جنگ باشه. کسی که بسیار مهم از باید نظر قربانیان جنگ گرفته شود، کسی که اولادش از دست داده، برادرش از دست داده، شوهرش از دست داده، باید درد او شنیده شود که او چی درد داره و او چی میخواه از دنیا.
بسیار خوب. آیا یک میکانیزم درست وجود دارد به خاطر جمع‌آوری و گردآوری نظریات که شما برش اشاره کردین؟
ما پیشنهاد کردیم، ولی پیشنهادات زنان این میکانیزم از آنوس ترتیب نشده، اما انشالله کار بالای شروع میشه که یک میکانیزم، اما این میکانیزم تنها یعنی حمایت کار داره، حمایت جامعه بین الملل کار داره، تنها در ویژه یعنی دست زنان نیست، همه یکی باید همکار باشن تا یک میکانیزم را بسازن که از هر مرحله گفتگو و از هر مرحله مذاکره باید نظارت شود و هم از اون توافقنامه هایی که امضاشون باید نظارت شود.
بله، بسیار خوب. آیا از دید زنان افغان این پروسه صلح که تا ایده ادامه داره یک پروسه کامیاب است؟ بله؟
پروسه کامیاب برش چطور تصور داریم؟ بخاطر که تا هنوز تاریخ اینقدر هنوز مرحله اول شروع نشده و یک بهانه که بود همون زندانیان بود و هم بهانه هم خلاص شد، حالا هیچ بهانه نمازه، اما هنوز هم به تأخیر مسته و یک نگرانی که نه تنها زنان بلکه مردان هم باید داشته باشند. برای رسانه ها اجازه ویزه سفر به دوحه داده نمیشه، یعنی اونا رسانه ها را در جریان مذاکرات اجازه نمیدن، در حالی که هر شهروند حق دسترسی به اطلاعات داره و ما زنان هم یک حق داریم که باید ما از جریان مذاکرات بخبر باشیم. حداقل ما بذاریم از طریق امیر رسانه ها ذهنیت طرف مقابل ما شناسایی کنیم که اونا در کدام ذهنیت هستن، اونا در کدام فکر هستن، چی میگن، تا مطابق از اون ما بذاریم که تیم خود آماده بسازه.
بله، در این میان تاییدم خانم فوزه کوفی، اونا یکی از نماینده های زنان افغان هم هستن، اونا مرد هدف قرار گرفتن. شما این نشانه ها را به چی پیوند میتین؟ آیا دست های دیگه وجود داره که مانع حضور یافتن زنان در مذاکرات بین الافغانی هستن یا صدایشان بلند نشه؟
واضح است که شاید گروه های دیگه هم وجود داشته باشه، اینجا ما نمیتونیم تنها طالبا را مقصر بدانیم یا بگوییم که کار طالبا، شاید گروه های دیگه هم باشن که در اینجا منافع شخصیشان باشه و اونا نخواهند که این مذاکرات و قسم مذاکرات و تاخیر پرتن یا یک موانعی ایجاد کنن. اما مطمئن با همه گروه ها، هر گروهی که باشه مطمئن باشن که با این کارهای خود نمیتونن که صدای زنها را خاموش بسازن، نمیتونن که ما را از دادخواهی به توقف بدن، ما به فعالیت های خود ادامه میدیم، به دادخواهی های خود ادامه میدیم، یعنی کارهایشان فایده ای برشان نداره.
تشکر خانم شلا قیومی، عضو نهاد برابری برای صلح و دموکراسی افغانستان، و از شما شنونده های عزیز که تا این دم مرا در برنامه شکست سکوت همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به لایک باک مسپارم. اوقات خوش داشته باشید.
چاقت کی رات ہوئی سی زنان ما یاد آوا بسرو شندو تا پاس سر پیزوان ما یاد آوا چاقت کی رات ہوئی سی زنان ما یاد آوا سرو شند د پاسه سر په ځوان میا دا وی جانان میا دا سر په ځوان میا دا سر په ځوان میا دا زندان م یاد وا بسرو شوند د پاس سر په ځوان م یاد وا چا وکی راتوې چې ځانان م یاد وا بسرو شوند.